عمل په قران وکړه د فرمان الهي دی زما مسلم اورور کتاب د ہدایت دی ټول جان په نوران دی زما مسلم اورور
د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او عزتمن اوریدونکو تر هر څه وړاندې تاسو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. په همدې هیله ستاسو د دیني پښتنو په خپرونه پیل کوو. تاسو کولای شئ چې زموږ سره اړیکه ونیسئ، خپل پښتنه مو راسره شریکه کړئ. او محترم اجمالی صاحب، تاسو ته سره اغلاست وایو. الله دې اجر درکړي چې د دومره مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو پښتنو ته مو جواب ووایه. محترم اجمولی صاحب، زموږ خورکی پښتنه کړې وه چې ما پروژه کې درې روزې خوړلې دي، او په هغه وخت کې زه نه پوهېدم چې پر ما روژې کېدې او که نه کېدې. د دغه پوښتنې جواب غواړي.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دغفور چې پښتنه یې کړې ده چې ما روژه خوړل، زه په دې خبره نه وم چې بالغ یم او که یا. نو اوس هغه روژه چې ما خوړلې ده د هغې قضا پر ما باندې ستا او که یا. یا دا چې هغه فرضي روژه ما ماته کړې ده که راباندې فرض وي کفاره ستا او که یا. د دغه خور د سوال په جواب کې باید ووایم، که یوې ښځې یا یو نارینه ته معلومات نه وي، هغه علامې چې د بالغ والی دي هغه ورته معلومې نه وي، نو په دغه وخت کې به دا و خپل سن ته اعتبار او دا خپل سن ته به یعنی خپل عمر ته به متوجه کیږي. که یې چیرې دغه مهال د ښځینه عمر تر نکلنی پوری رسیدلی و، نو د دې پر دې باندې روژه نیول فرض دی، ځکه ادنا اندازه د بلوغ د ښځینه لپاره نه کاله ټاکل سوی دی، او ادنا د بلوغ اندازه د نارینه لپاره دولس کاله ټاکل سوی دی. نو په احتیاط باندې دی عمل وکي، دغه ادنا سن ته دې اعتبار ورکي. که دغه خور تر نکلنی زیاته وه، نو که یې روژې خوړلې وي هغه دې راوګرځي، او که چیرې تر نکلنۍ کمه وي نو بیا هغه روژې ورباندې فرض نه دي. ځکه زموږ د مذهب معتمد کتاب رد مختار شپږم جلد صفحه 145 لیکي: و ادنا مدته له اثنتا عشره سنه ولها تسع سنين والمختار كما في احكام الصغار. الرد مهتار جلش بجم صفحه 145. احيانا كدي خرقي تهيت معلومات نوي نسن ورت معلوم وي او نور علامي ورت معلوم وي، نو بیا دغه خور کروشي خوړلې وي بیا څه شی نسته ور باندې. ځکه د زموږ د مذهب د معتمد کتاب الأشباح والنظائر يو معتمد قاعدة ده: اليقين لا يزول بالشك، ويقين دا فشك نبزا إليشي. يقين صغر دي شك دا دي دي چه بلوغ راغلي دي كنا دي راغلي. نو لهذا فدا خور كيباني تشي نستا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم اجمولی صاحب، زموږ یو خور و زنګ یې والی و، پښتنه یې په دې ډول و چې زه په د ډیرو سختو مرضیو سره مخامخ یم، مرضیو یې ډیره په تکلیف کړې یم، که ځینې دعاوې او څه شیان اجمولی صاحب راوښي زه به هغه عملي کړم.
ډېر ښه. دغه خور چې د شفا دپاره یې ځینې آیاتونه یا دعاوې غوښتي دي، د دغه خور په اړه باید ووایم چې کچاته ناروغي پېښ شوی نو درست قران کریم په دې ټول قران کریم کې شفا ده. د قران کریم په هر آیت کې شفا ده، په هر سورت کې شفا ده. نو دا خورکی دی کوشش وکي د قران کریم تلاوت دی ډیر کی او پر ځان دی چوکي او پر اوبو دی دم کی هغه اوبو دی وچشي. بل څوک چې د قران آیاتونه ور باندې د دم په توګه وای او یا دی پر اوبو باندې وای هغه اوبو دی وچشي. په ټول قران کریم کې شفا ده. په خاص ډول ځینې آیاتونه چ هغه بزرگانو مشرانو تجربه کړی دي او هغه کې ډېر فائدې لیدلې دي. د مثال په ډول تفسیر الوسی د سوره اسراء د 28 نمبر آیت په تفسیر کې شپږ آیتونه را نقل کړی دي چې دغه آیتونه کڅو پر ناروغ باندې ووایي یا ای ناروغ پل ووایی هر ډول ناروغی چی وی اللہ عز و جل بیشی کی آغش پر آیتون ای ده آیت آیات شفا پا نام بندی یاد کری دی. ده آیات شفا که چیری چوک زده کی او زان تا ای معلوم کی که خپل ناروغ وی پر زان ای ووایی او که بل چوک ناروغی ور بندی وی وایی ده دم پر دول الله تبارک و تعالی به هر ډول ناروغي چې وي خپل قدرت به یې ایسته کی. هغه آیاتونه تفسیر الوسی د سورۃ اسراء د 28 نمبر آیت په تفسیر کې دا آیاتونه را نقل کړی دي. لومړی آیت ویشفی صدور قوم مؤمنین، توبه سورۃ 14 نمبر آیت. شفاء لما فی الصدور، یونس سورۃ 15 نمبر آیت. فیه شفاء للناس، النحل سورۃ 18 نمبر آیت. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الأسراء سورۃ 28 نمبر آیت. وإذا مرضت فهو يشفين، الشعراء سورة 8 نمبر آيات. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فصلت سورة 33 نمبر آيات. داش پر آیاتونه دی دا کچیر دغه خورکی یاد کی یا اید قرآن کریم سخه پر ځان باندې ووایی الله عز و جل با عدد دی خور هر رقم ناروغی چی وی الله به یې شکی. په خاص ډول چی دغه آیاتونه بیخی یاد کی خو بیخی بشی سی او تر اغلا اسانه طریقه داده چ سورۃ فاتحه یا چې عام خلق الحمدلله ورته وایي په دې کې بهترینه شفا ده. او دې سورۃ پیغمبر علیه السلام د فضیلت له اړخه څخه د درست قرآن کریم سره برابر یاد کړی دی. او د دې سورۃ نوم بیخی یو سورۃ شفا دی که دغه سورۃ ډیر ډیر ووایي او پر ځان باندې چوکي. همدا ډول سورۃ انعام په تجربه ثابت شوی دی د ډیرو ناروغیو لپاره شفا پکښې ده. معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا که چیرې دغه خورکی په ځان باندې ډیر ډیر ووایي او د دم په ډول الله عز و جل به شفا حاصل و خلاصه ده چې په ټوله قرآن کریم کې شفا ده، خصوصا که آیات شفا یا سورة فاتحه یا معوذتین یا سورة انعام دا پر ځان باندې دم کی ان شاء الله العزیز یقینا به ناروغی شوی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله السلام علیکم. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کی څوک او د کوم ځای مالک کنی ودان شه عبد الله جان خپل پښتنه مو مطرح کی. یو څوک ستا پوره وړی دی او تا ته د غلا شی په بدل کې درکې ستا غاړه در باسي او خیر اوسه. ستا پوښتنه واورېدل شوه ان شاء الله اجمولي صاحب د همدې لارې جواب درته وایي. صحیح دی. السلام علیکم محترم اجمولي صاحب، زموږ یو ورور پوښتنه یې په دې ډول وه چې زما یو څوک پوره وړی دی، پیسې مې ورباندې باندې دي، هغه زما څخه ماته د غلا شی راکوي، نو آیا دغه کار جایز دی او که ناجایز دی؟
او دا ورور چې پوښتنه کوي اسما مال یا اسما قرض پر یو چاستا هغه په حرام مال باندې غاړه را باسي زه دغه حرام مال ځینې واخلم خیئن دغه ورور ته باید په جواب کې ووایي چې حرام حرام دی د حرام لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې هغه هغه کس چې حرام مال یې په لاس کې دي هغه یې صدقه کړي او نیت او امید د ثواب نه لري او که چیرې هغه یې صدقه کوي نه او غواړي د خپل ژوند نظام ورباندې وچلوي او بیا ستا غاړه وباسي په حرام مال باندې نو دا چې ته د ده څخه د خپل حق غاړه په حرام مال باندې وباسي نو دا د ده سره یو ډول تعاون دی پر دې ناروالار باندې. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دا چې دی پر دې بد لار باندې روان دی ګناه کی تعدا کی هیڅکله حرام مال مځینې اخلي. دې ته مجبوره که چې تا ته حلال په حلال مال پیدا کی او په حلال مال باندې خپل غاړه وباسي او د حرام مال په اړه باندې زموږ د مذهب معتمد کتاب فتاوای هندیه پنځم جلد 364 صفحه داسې لیکي فكل عين قائمه يغلب على ظنه انهم اخذوها من الغير بالظلم وباعوها في السوق فإنه لا ينبغي أن يشتري ذلك وإن تداولتها الأيدي. ويهار حقا جنس غالب قمان وربان دراسي جدادة بل جاسة بظلم أخسر سويت یعنی حرام مال او بیا یې په بازار کې خرڅ کړی دی نو چاته شایي نه چې دغه مال دې رانیسي که څه هم دا پر څو لاسته باندې خرڅوي راخرڅوي بیا هم حرام حرام دی. او په تاوایي هندیه په دوهم جلد ولو تصدق على فقير بشيء من مال الحرام يرجو الثواب يكفر ولو علم الفقير بذلك فداعى له وأمن المعطي فقد كفر. فتاوي هندية جلدهم سبحاد وسودها يعني كچيري يو چا حرام مال درلودي اغا اي مسكين او فقير توركي خو پا دي ورقا باندي دا سواب اميدو پا دي نت باندي كافر كيش او كچيري دا فقير علم ور باندي رالي اغا مسكين چه دا مال واخستي خوصو چه دا حرام مال دي او بیا اي دعا ور توقل كافر كيش. ام دا دول فقه اسلامي الفقه الاسلامي وادلته آغا فدريم جل 315 صفحاتي تسلي إذا تصدق بالمال الحرام القطعي أو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحره مما يرجو به التقرب مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله كفر لأن استحلال الموصية كفر والحرام لا ثواب فيه. الفقه الإسلامي وأدلته جلد ريم صفحات ريسا وفنزمي دادا كتاب مؤلف واي واي دا إمام أبو حنيفة رحمه الله دا مذهب علماء فرماي واي كتشيري چاقت عي حرام مال صدقكي أو يا إيه فدي باني فدي حرام باني مسجد جوركي أدا سنور چه سواب باني حسنيش أو أميد إيه دا سواب بدا سكار باني كافر كيش نو شده ده چیز ما ده رو ده هر کس حرام مال و نخری بلکه حرام حلال مال زنی تلف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله السلام علیکم. خیر و سی مهربانی وکی رو رخبل نمرا تو ویس او ده کم از ایم علیکن یو لیل اولپاد صاحب اولپاد صاحب خپل پشتن و راست رشیدی که شرعی پشتن چی شي څه حکم لري زلګه؟ په کوچنیانو باندې شنې دانې زړول د نظر دپاره یا د نورو مقاصدو لپاره وه پوښتنه مو واورېدل سوه خیر اوسي. محترم اجمولي صاحب زموږ یو ورور پوښتنه یې په دې ډول وه چې په کوچنیانو باندې د نظر او نورو مرضیو د دپې دپاره شنې دانې زړول څه حکم لري؟
دغه ورور چې د شنو دانو په اړه یې پوښتنه کړې ده چې شنې دانې په غاړه کول دا څه حکم؟ اول خبر خدا ده چشنه دانه په غاړه کول دا یا د تجمل او خیال او د ماشوم د شایسته کولو لپاره وي او یا دا چې په دې باندې شفا غوښتل کیږي. که چیرې د دغه ماشوم د شایسته کولو لپاره شنې دانې په غاړه کیږي او یا داسې نور ډول ډول او مختلف رنګونه دانې یا ډول ډول جامې دا په اغوستل کیږي، پر دې باندې څه ممانعت نشته. دا د هرې منطقې یو تجمل و پیشن دی او زموږ د اصولو قاعده ده چې اصل په شي کې اباحت دی ما لم یوجد دلیل المنع، چې د منع دلیل موجود نه وي تر هغه مهاله پورې اصل په شیانو کې رواوالی دی جایز. او که چیرې مقصود مقصود د دې شنو دانو څخه شفا حاصلول وي، نو بیا په ډبرو په غمیانو په دانو باندې شفا زموږ په مذهب کې ثابته نه ده. که چیرې کوم ناروغ وي او یا د ناروغۍ د دپې دپاره یو څوک حاصلوي شفا حاصلوي، دا یا په دم او په تاویزه باندې کیږي یا په تبرک باندې کیږي. دم و تاویز دا دی چې د قرآن کریم آیاتونه یا ځینې د بزرګانو څخه رانقل سوي اذکار او کلماتې د تاویز په شکل باندې ولیکل سي، یو ماشوم ته ور په غاړه کړل سي یا د دم په شکل ورباندې وویل سي او یا دا چې د څاښت په شکل ورکول سي، په دې باندې شفا حاصلول جائز دي. او یا تبرک په مقدسو اماکنو سره ثابتول، که چیرې یو څوک ناروغ وي مکې مکرمې ته ولاړ سي او مکه مکرمه مسه کې حجر اسود مسه کې، نو دا چې تبرک په داسې مقدس ځای یا دې ته ورته نور ځایونه په هغو باندې تبرک حاصل کړي دا خو جائز دي. او کم شی چې ثابت سوی نه وي لکه شنې دانې چې په دې کې زموږ د مذهب په دې باندې تبرک حاصلول عام شنې دانې یا په دې باندې شفا غوښتل دا جائز دی. او یوه خبره شته، هغه خبره دا چې تر کومه اندازې پورې زه زموږ په ټولنه کې معلومات لرم، دوی دا شنې دانې د نظر د دفع دپاره استعمالوي. دغه د نظر د دفع دپاره چې استعمالوي دا د خلکو نیتونه دوه ډوله دي. بعضې کسان داسې وي وایي دا شنه دانه کې دا برکت پروت دی، په دې شنه دانه کې دا کرامت پروت دی چې د چا په غاړه وي نظر کیږي نه. که چیرې د نظر دفع د شنې دانې څخه غواړي، مقصد یې نیت وي، مقصد یې د دفع وي، داسې کول جایز دی، حرام دی. او د بعضې کسان بیا شنه دانه په دې په غاړه کوي چې کله یو نظري کس یو چا ته وګوري هغه یې تر سترګو ښه وایسېږي، نظر کوي تاوان ورسي، نو که شنه دانه په غاړه وي دا شین رنګ تیز دی، د دې نظرې اول سترګې په دې شنه دانه کې یخې سي، هغه د ده د نظر زهر په دې شنه دانه کې خونسا سي او د هغه وجود ته نور تاوان ونه رسیږي. که چیرې په دغسې شکل باندې یو څوک شنه دانه په داسې نیت باندې ماشوم ته ور په غاړه کړي چې د نظرې هغه اول سترګې په دې شنه دانه کې لګیږي، مقصد یې شفا نه ده، مقصد یې تبرک نه دی، بلکې مقصد یې یوازې او یوازې د دې نظرې د بد نظر هغه زهر خونسا کول، د بې جایز دي پروا نه کوي. او نظر هم حق دی، احادیثو ثابت دی. پیغمبر علیه السلام فرمای ولو کان شیء سابق القدر سبقت العين، دا حدیث علامه اولوسی رحمه الله د سورۃ یوسف د 18 نمبر آیت په تفسیر کې را نقل کړی. او بل حدیث ایران نقل کړی دی په همدغه حواله، ان العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، ویتا د نظر سترګه دا دومره اثر لري چې سړی تر قبر رسی او اوښ تر دیګه تر کټی وی رسی. حضرت یوسف علیه السلام چې کله خپل زامن استول یو وسیت ادا ورته وکړي، الله عز وجل یې په سورۃ یوسف کې بیان کړ، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، ای بچانو تاسو چې کله شاته د مصر لاړ سي نو تاسو د یوې دروازې څخه ټوله د جماعت په شکل شاته مه داخلي شي، ته مختلفو بیلابیلو دروازو څخه ورسي، ځکه د دې شش قدونه و شش شکلونه او شخ حسن الله ورکړی و، دی د پلار پر دې بیردي چې هسې نه نظر سي. خو په هر صورت علما او بزرګانو په تجربه باندې د نظر د پاره آیات کریمه ښودلې دي، چې آیات کریمه وي او یا د پیغمبر علیه السلام طریقه موجودی وی نو عادی طریقه د شنو دانو د دې رشکان او د دې ضرورت نسته د آیات کریمه مجرب د نظر د پاره شو دل سوي دي که څوک نظر سوي وي د آیات کریمه دي خپل پرزان وایي یا دې بل څوک قرباني وایي. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون سورة قلم يكنز سمن من الآيات هم دار دول دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سخن دا طريقة هم ثابتة دا چه نظري کس او دستازة کی دا مستعمل عبدي بیاور کی هاغ مريض تا چه نظر سوي دي هاغ مريض دي اه پرزان باني توي کی غسل دي پوي کی او بل علاج مفتي محمد شفيع رحمه الله معرف القرآن کی دا سورة يوسف وش بتم نمبر آيات کی را نقل کردی دي وي كلمة دا لا إله إلا الله دا کچيري پر یو شایسته کس باندې یا د الله نوم پر یو شایسته ځای چې د نظر وي ولیکل سي او دا نظر سترګې اول د الله په نوم کې سي نو الله عز وجل به دا د نظر خونسا کړي ځکه هلته دا حدیث را نقل کړی دي چې د نظري کس که یو څوک تر سترګو ښه ویسېږي نو الله اکبر دی وایي سبحان الله دی وایي په دې باندې د ده نظر خونسا کېږي دا ده ته هدایت دی نو که چېرې دی په دې نه پوهېږي او داسې روښانه که د الله نوم ولیکل سي د لا اله الا الله نوم ولیکل سي او د ده خپله سترګې ورباندې ویل کېږي د ده سه غیر اختیاري ویل کېږي او دا نظر یې خونسا کېږي. حاصل خلاصه ده چې کومې طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابتې دي زموږ د مذهب علماو تثبیت کړي دي په هغه باندې تلل او عمل کول دا د ترقي او د کامیابۍ لار ده. بدعات و خرافات و رواجونه تر شا کول پکار دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
بله السلام علیکم ورحمة الله. خیر اوسئ مهرباني وکړئ وروره خپل ځان مو معرفي کړئ او د کوم ځای مو اړیکه نیولې. مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ زله سره.
د مولوي صاحب محترم ته مې یوه پوښتنه دغه ده چې د نبي وروسته معجزه بیا ښکاره کولی شي نبي یعنې د نبي د پس له مرګه معجزه ښکاره کولی شي او که نه دا یوه پوښتنه دغه ده د اولیاوو کرامت پس له مرګه حق دی او که نه.
بله
درېمه پوښتنه مې هم په دغه رقم ده چې په وتر کې الله اکبر واجب دی او که یا اللهم انا واجب ده
دغه د دغه په اړه چې خبره کوي د معجزې یعنی یو نبی چې مړ سي تر مرګ وروسته معجزه ورته ثابته ده که یا داسې وایه وه؟
بلې
اصیلي او ولي د مرګ وروسته کرامت ښکاره کولی سي او همدا ډول درېمه پوښتنه دي د ویترو په اخر رکعت کې الله اکبر ویل واجب دی او که دوه قنوت ډېر څه ستا پوښتنې واورې محترم اجمولي صاحب زموږ یو ورورو پوښتنه یې کول البته درې پوښتنې وې. یوه پوښتنه یې دا وه چې یو پیغمبر د یو پیغمبر څخه تر مرګ وروسته معجزه ښکاره کېدلی سي او که نه یعنی پیغمبر چې کله مړ سي بیا هم معجزه ورته ثابته ده ښکاره کولی سي او که نه. او دوهم سوال یې په دې ډول و چې ولي تر مرګ وروسته کرامت ښکاره کولی سي یا د ولي څخه تر مرګ وروسته د هغه په مرګ کرامت ښکاره کېږي او که نه. او درېیمه پوښتنه یې دا وه چې د ویترو په آخري رکعت کې دعای قنوت ویل واجب دی او که دغه تکبیر چې درته تکبیر وروسته دعای قنوت ویل کیش
دغه بل ورور درې پوښتنې کړي. لومړۍ پوښتنه یې دا کړې ده چې د نبی تر وفات وروسته معجزه سته که یا د بعضو انبیاو علیهم السلام تر وفات وروسته هم د دې معجزات دي جاري وي لکه د سید الکونین صلی الله علیه وسلم معجزه چې قرآن عظیم الشان دی. قرآن عظیم الشان دا د پیغمبر علیه السلام تر ټولو ستره معجزه ده. هغه معجزه دا چې تر قیامت پورې څوک د قرآن نسي ورکولی دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او د قرآن کریم کرامت دی. او همدا ډول په قرآن عظیم الشان کې څوک تحریف نسي کولی تغییر نسی کولی د الله عز وجل قدرت دی. د پیغمبر علیه السلام معجزه ده د قرآن عظیم الشان کرامت دی. یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې وړاندویناوې یا پیشبینیانې کړي دي هغه وخت په وخت واقع سوي دي یا به واقع سي دا د پیغمبر علیه السلام مطلب دا چې د پیغمبر معجزه دا تر وفات وروسته هم وي. او دوهمه پوښتنه د دغه ورور دا ده چې د ولي تر وفات وروسته کرامت شته. د اولیاو رحمهم الله کرامت ثابت دي، حتی تر اسلام مخکې هم او د اولیاو کرامت ثابت سوی دي. او الله عز وجل د عیسی علیه السلام د مور بیبي یعنی مریم علیه السلام کرامت په قرآن عظیم الشان کې یاد کړی دي. سورة آل عمران وديرشم نمبر آياتي الله عز وجل فرماي فتقبلها ربها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. الله عز وجل د مريم عليه السلام حکایت کی دا الله عز وجل د دوستانو څخه و، د اولیاء الله د ډلې څخه و، پیغمبر نه و، نبی نه و، بلکې د اولیاء له ډلې څخه و. د دې کرامت دا و چې د دې په معبد کې داسې میوې زکریا علیه السلام ولیدلې چې د هغه موسم میوې نه وي. حیران ورته پاتې شو چې دا میوې د کومې خوا وې. دې بیبي ورته وویل چې دا د الله عز وجل د لوري څخه ما ته راکول سوي. او د صحابو کرامات، د تابعینو کرامات، وروسته د کراماتو واقعات دا په تواتر ثابت دي. او دا چې تر وفات وروسته کرامات شته بعضو اولیاو ته ثابت دي. د بزرګانو واقعات بشمیره یا زیات شمیر را نقل سوي دي چې د ځینو اولیاو کرامات د دې تر مرګ وروسته ثابت سوي دي. حاصل دا چې د اولیاو کرامات یا د ځینو اولیاو کرامات تر مرګ وروسته هم لیدل سوي، ثابت سوي، په واقعاتو کې را نقل سوي. او د دغه ورور درېیمه پوښتنه دا ده چې په ویترو کې الله اکبر ویل واجب دي که قنوت؟ ښکاره خبره ده زما ورور چې دعای قنوت ویل واجب دي. او الله اکبر په حنفي مذهب کې شته، خو امام شافعي رحمه الله بيخي ځینې منکر دي. او داسې فرمایي لا أصل له في النص ولا في القياس أو كما قاله تسي ألفاز لكي شدا داغ التكبير لفعر نفا قياس أو نفا نس كي كم سبوستا. وحانا في مذهب علماو داغ الله أكبر لديه كم كريدي زكا دعالي رضي الله عنه عمل اي بدليل كي بيش كريدي چي علي رضي الله عنه كلا دواي خلوت ويل الله أكبر بيرايه نو پا آغا باندی دلیل یا تمسک و استدلال. او همدار اول دا خبر دی هم یادوی چه دا صحابی عمل چه پا عبادات و کرا نقل سی آغا اتمن دا دا پیغمبر علیه السلام سخ اولی دلیوی پر دی بانی محمولی شی نه چه دا زانه کری دی پر دی ور محمولی شی چې دا د پیغمبر علیه السلام څخه اورېدلې یا لیدلې خصوصا د خلفای راشدینو عمل چې په هغو کې علي رضی الله عنه. حاصل دا چې دوای قنوت واجب دي، الله اکبر ویل واجب دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. اورم مهرباني وکړئ خپل نوم راوښیاس. سردار محمد وروره مهرباني وکړئ خپل پوښتنه یې د جمهوری صاحب څخه وکړئ. شه یعنی ستا د غوړ څخه یو قسم اوبه راځي. پوښتنه دې دا ده چې زه کله اودس تازه کړم په دغه اودسه باندې ټول لمونځونه کولی شم او که هر لمانځه ته باید اودس تازه کړم؟ سي نوم هیروسي. ستا پوښتنه واورېده سوه، مولوي صاحب جواب درکوي انشاءالله. محترم اجمولي صاحب، سردار محمد ورورو پوښتنه یې په دې ډول وه چې زما د غوښ څخه بوینی او ژلې اوبه راځي، نو زه چې کله اودس تازه کړم نو آیا په دغه اودسه باندې زه نور لمونځونه هم کولی شم او که به د هر لمانځه ته نوی اودس کوم؟
او یو بل ورور چې پوښتنه کړې ده چې زما د غوښ څخه اوبه راځي اودس په ما کېږي او که یا؟ د دغه ورور په جواب کې باید ووایو چې دغه د غوښ څخه اوبه راتلل، او یادا چې دی په سوال کې وایي چې د غوښ څخه اوبه راځي زه به هر لمانځه ته اودس تازه کوم که څنګه، دلته دوې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دغه د غوږ اوبه کله کله راځي او که جاری وي، او که د غوږ اوبه کله کله راځي بیا وکتل سي چې دغه اوبه د درد سره راځي که بدون درد راځي. که دغه اوبه د غوږ څخه رایتوېدلې درد نو ورسره که کله کله وي که هر وخت وي او داس نه ماتي. د غوږو څخه چې کومې اوبه راځي چې درد ورسره نه وي که کله کله وي که هر وخت وي او داس نه ماتي. زموږ د مذهب معتمد کتاب فتاوای هندیا په اول جلد لسمه صفحه کې داسې لیکي: وإذا خرج من أذنه قيح أو صديد ينظر إن خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وإن خرج مع الوجع ينتقض وضوءه. فتاوای هندیا جلد أول صفحه لسمه. همدا ډول المحيط البرهاني په أول جلد څلوېښتمه صفحه کې همدغه الفاظ رانقل کړي لکه فتاوای هندیا چې رانقل کړي: وإذا خرج من أذنه قيح أو صديد ينظر إن خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وإن خرج من وجع ينتقض وضوءه. المحيط البرهاني جل أول صفحة سلوشتا. أو كتشير داسي بي جد الدرد سرادا أبرا وزي نو أو داس ماتي وكدا وامدار بي دومره کدر وخت یې نه سوی پیدا کولی چې دی هغه وخت کې لمونځ وکړي، مثلا چې دی اودس تازه کړي د لمانځه تر ځایه ځي یا رکات کړي بیا اوبه راسي، بیا چې دی اودس تازه کړي بیا نیم لمونځ یا یو رکات یا د لمانځه تر ځایه ځي بیا راځي. د دغه کس دپاره بیا حکم دا دی چې دا سړی معذور دی، فقط هر وخت دی اودس تازه کړي. د کوم وخت دپاره چې اودس تازه کړي په دغه وخت کې که بیا اوبه راسي که رانسي د ده اودس نه ماتیږي. په دغه وخت کې به پرزي نفلي ټول منځونه کولی سي. او د دا خبرې په اړه باندې په تاوای هندیا جلد اول صفحه یو څلوېښت داسې لیکي: المستحاضه ومن به سلسل بولي او استلاق البت او انفلات الريح او رعاف دائم او جرح لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاه ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل هكذا في بحر رائق. فتاوي هنديا جلد اول صفحه 29. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. خیر اوسی وروره، مهرباني وکړئ خپل ځان راوپیژني او د کومه ځایه مو تماس نیولی. وا مهرباني. بله آداب مرات دا کتاب آسمان دی زما مسلم اورور کتاب د ہدایت دی ټول جان پنوراج دی زما مسلم اورور عمل په قران وکړه د فرمان الهی دی زما مسلم اورور شاګور دمو پښتنه دی په دې ډول ده چې زما څخه روزي خلل سوی دی او او زه در په دې نو خبر چې روژه پر ما پرز ده کنه ده، او که په دې نو خبر چې روژه بیا کی پاره او قضا لري په دغه خبره دې لږ روشنه کول غواړي. خیر اوسې زموږ سره جواب ورته وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم اجمولي صاحب د جانان په نامه زموږ ورور سره په تماس کې و، د ده دوې پوښتنې وې. یوه پوښتنه یې په دې ډول وویل: که د چا څخه ډېر لمونځونه قضا سي ده ته نه معلومیږي، یا په بله اصطلاح دا د قضایي ډېر اندازې ته ورسیږي، نو دی به د دغو خپلو قضا کړو لمونځونو قضا څنګه راګرځوي؟ او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول وه: وایي درې کاله مخکې زه په دې نه پوهېدلم چې روژه په روژه کې خوراک کول یا داسې نور کارونه چې ما کړی دي هغه ګناه لري یا مطلب دا د روژې خوړلې وي اوس په دې اړه معلومات غواړي چې زه د روژو دپاره څه کولی شم.
دغه ورور چې پوښتنه کړې ده چې زما څخه ډېر مزونه قضا شوي دي زه یې څنګه را دوې خبرې دي. زما ورور یوه خبره دا چې که د چا څخه یو لمونځ یا دوه یا درې یا څلور تر پنځو پورې قضا شوي نو پر ده باندې هم د هغه لمونځو ټولو راګرځول لازم دي او هم به یې د ادا کېدو د قضا راګرځولو په وخت کې وخت ورځ او رکعتونه هم یادی مثلا د پلاکی ورځې دومره رکعتونه او دغه فرض چې یا د ماپښین دی یا د مازدیګر دی راسه قضا سوی دی دا به یادی. دا یو کار. دوهم کار دا چې ترتیب به وي یعنی دا چې د ده څخه یو دوه درې څلور مزونه قضا سوي دي دی به اول دا وختي لمونځ نه کوي یوار به قضایي لمونځونه ګرده راګرځي اول به مثلا د ماپښین ده راګرځي بیا د مازدیګر ده بیا د ماښام ده بیا د ماخستن ده بیا دغه وخت چې اوس را روان دی د دې لمونځ به کوي که یې هغه لمونځونه نه راوګرځول وخت تنګ هم نه و په یاد یې هم و دا اوس را روان وخت کې لمونځ وکړي دا نه دی سي او که چیرې ډېر لمونځونه ځم قضا سوي نو په هغه صورت کې بیا پرته باندې لازمه ده چې لمونځونه خو را وګرځي او ټول به راګرځي که تر دا وختي لمونځو مخکې را وګرځي که وروسته را وګرځي خو نیت مهم دی. هغه نیت دا چې دی به دا خبره ښیي چې دا فرض لمونځ دی مثلا د ماپښین دی ځکه چې دی نیت کوي چې د ماپښین دی یا د مازدیګر دی که یې نیت ونه کړي نو بیا دا نه معلومیږي چې دا فرض د ماپښین دی که د مازدیګر که د ماښام ورځ به یې ښیي د پلانکي ورځې دي ځکه د ماپښین لمونځونه خو بیا په ډېرو ورځو کې ورکېږي خو که چېرې ورځې هم ځینې ایر وي نو بیا اسانه طریقه دا ده چې پر ده باندې لمونځونه څو دانې د ماپښین پاتې دي څو د مازدیګر پاتې دي څو د ماښام پاتې دي داسې نیت دې وکړي. نیت مې دي د زړه د اخلاص لمونځ کوم د ماپښین هغه اول ماپښین چې پر ما پر ذمه دي بیا چې هغه وکړي بیا چې بل د ماپښین لمونځ راګرځي بیا وایي هغه اول ماپښین ځکه اخو ولاړې په دې نورو کې نو بیا اول دوهم راځي یا دې ورته وایي هغه دوهم دریم څلرم یا دې داسې نیت وکړي چې هغه اخر ماپښین چې زما پر ذمه ستا په بل نیت کې دې بیا اخر یاد کړي ځکه دا یو اخر چې ده وکړي دا خو یې د ذمې څخه واوښتي په هغه نورو کې بیا اخر د ده په لمونځو کې اخر حق ازاد مازګر منځ هم داسې وکړي د ماښام منځ هم داسې وکړي. زموږ د مذهب معتمد کتاب الهدایه شرح البدایه پر دې باندې بیا د فاس العنایه شرحه ده معتمد کتاب دی هغه د قضایي لمونځو په اړه باندې داسې لیکي ومن فاتت الصلاه او فوتها عمدا وجب عليه قضاؤها اذا ذكرها العنایه جلد و صفحه 2 او بل ځای کې بیا دغه کتاب العنایه په اول جلد صفحه 422 کې لیکي والنیه هي الاراده والشرط ان يعلم بقلبه اي صلاه يصلي اما الذكر باللسان فلا معتبر به ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته ثم ان كانت الصلاه نفلا يكفيه متق النيه وكذا ان كانت سنه في الصحيح وان كانت فرضا فلا بد من تعين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض العنايه جلد اول صفحه 322 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دا چې یو چا پوښتنه کړې ده چې ما روژه خوړل نو زه خبر نه وم په دې خبر وم چې بالغ یم خو په دې خبر وم چې روژه فرض ده او که نه ده. د دغه ورور په اړه باید وایم چې په اسلامي هیواد کې په داسې احکامو باندې نه پوهاوی چې هغه مأمورات وي او مشتهره وي په دې کې ناپوهي او ناخبرتیا عذر نه دي بلکې که چیرې ده روژه خوړلې وي قضا پر د باندې لازمه ده، ځکه الموسوعه الفقهيه الكويتيه پشپارسم جل صفحه سننه کې داسې لیکي: ومن الجهل الذي يصلح عذرا الجهل بالشرائع في دار الحرب يكون عذرا من مسلم اسلم فيها ولم يهاجر. ده هغه چا لپاره په شرائع باندې نه خبرتیا عذر دی چې هغه په دار الحرب کې اوسېږي، په دار الاسلام کې د مسلمان لپاره په داسې مشتهره امورو کې جهالت عذر نه دی. او کچیر په دار الحرب کې دل اساسی و علم تنکیجی که دی پر شرائع و بانی پوسی او دی نوی مسلمان وی. البته داغن ناخبر که زموج دا مذهب و علماء و پینزه دوله کرده چه پا آغا پینزو دولو کی پا داغن سی مورات و بندی ناخبر که عذر ندی گرنه. او دا چې یو څوک په دې نه خبر چې په یره باندې روژه ماتیږي او کنه ماتیږي، یا داسې فروعات دا عذر بللی دي د مسلم الثبوت دا زموږ د مذهب د اصولو اصولینو یو معتمد کتاب دی، پر دې باندې شرحه د فواتح هغه په اول جل یو سل شپېتمه صفحه کې دا پنځه ډوله ناخبرتیا بې علمي رانقل کړې ده. په حاصل و خلاصه دا چې یو څوک په دې خبر دی چې زه بالغ یم، په دې نه دی خبر چې روژه پر ما فرض ده که نه ده فرض، داسې ناخبرتیا دا عذر نه دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ وروره، څوک او د کومه ځایه متماس یې؟ عطاالله جانه د شرعي پوښتنو خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو وکړه. ښه، دغه څلور رکعته سنت چې د جماعت څخه مخکې کیږي که داغه مور څخه پاته سي، نو آیا دا بیا د جماعت وروسته کیږي او که نه کیږي؟ اوه ستا خبره ستا پوښتنه واورېدل شول، انشاءالله حاجي مولوي صاحب جواب درکړي. خیر اوسې. محترم حاجي مولوي صاحب عطاالله ورورو د عینومېنې څخه یې تماس نیولی و. د ده پوښتنه په دې ډول وه: ول که چېرې یو څوک ماپښین مسجد ته ولاړ شي او هلته امام فرض لمونځ کوي، جومات ولاړ وي، دغه څلور رکعته سنت لمونځ چې د جومات څخه مخکې کیږي د ده څخه پاتې شي، نو تر جومات وروسته به دی دوه رکعته کوي او که به شپږ رکعته سنت کوي؟ یعنې د څلور ومره ګرځي.
دغه ورور چې پوښتنه کړې ده چې دوه رکعته چې زما څخه دا څلور رکعته سنت پاتې شوه په جومات کې مې ګډون وکړي، اوس تر جومات وروسته زه باید اول دوه رکعته راوګرځوم، اول دا دوه رکعته چې تر فرض وروسته کیږي دا دوه رکعته راوګرځوم، او هغه څلور رکعته چې مخکې دي هغه راوګرځوم؟ قدرمنه وروره، په دغه ستا په مسله کې زموږ د مذهب دوه قول سته. یو قول دا دی چې که اول څلور رکعته سنت د څخه پاته سوه او جومات کې وکړي، وروسته اول څلور رکعته راوګرځوه، وروسته بیا دوه رکعته راوګرځوه. او دوهم قول دا دی چې یا که اول څلور رکعته در څخه تیر څلور رکعته سنت در څخه پاته سوه، فرض دي وکړل، اول دوه رکعته وکړه، وروسته بیا څلور رکعته وکړه. د دواړو لپاره یې دلایل ویلي دي. اول مذهب والا، اول قول والا دلیل دا ویلی دي چې دا څلور رکعته مخکې وکړه، ځکه دا څلور رکعته خو د یو عذر په وجه باندې تر دې فرض وروسته سوه چې جماعت و. اوس چې تر هغه دوه رکعته وروسته که د دې بیا څه وجه ده، تر هغه یې بیا ولې وروسته کوي؟ ځکه د څلور رکعتو مرتبه خو مخکې ده، تر څلور رکعتو فرض خو په یو عذر وروسته سوه، تر دې دوه رکعتو خو هېڅ عذر نشته، تر دې مه وروسته کوه. او دا دوهم قول والا دا دلیل وای اوله مرتبه خو د څلور رکعتو سنت وه، بیا د څلور رکعتو فرض وه، درېیمه مرتبه د دوه رکعتو سنت وه، ده داغ اولو چلور رکاتو سنتو مرتبه خراب اسو ده زای سواو شتن اوس نو کچیر تا دا چلور رکات سنت تر چلور رکاتو پر زورست وکی نو دا خودی دا دو رکات سنت ده دی مرتبه مر خراب کرن ده زای جوالا و داغو مرتبه خود ده زای اوشتی ده ده دی دو رکاتو ده مرده و خواگر سا اوشتی دی ورسته وک او علماء و حمده قول بهتر بللی دی فتح القدير جلد هم صفحات سلور ساوة دعا بيكي داسميك والأولى تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة فتح القدير جلد هم صفحات سلور ساوة دعا حمدان والبحر رائق داسميك ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضرورة بحر رائق جلد أم صفحة يو أتيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بل السلام عليكم ورحمة الله مهرباني ورور خپل ځان راو بيجني او د کوم ځای مو تماس نیولې دي بسم الله ورور د شریف پښتون او جوابونو خبرونه ده مهرباني وکي خپل سوال مو مطرح کړي د درونه پر شراکت او سیدی نوستو یو زل بیا که جنم را توه بسم الله دمه دامان خمانه نه خیر است محترم اجمالی صاحب زمج غرور بسم الله و دامان و سوالی سی خیر تماس نمالی و دیده پشتانه پا دیر داول ده و ایزینی خالق وی چی ده درو نپر و شراکت صحت نلری یا صحیح ندی نو کمالی صاحب پا داغ حال معلومات راوی که شبیه
داغ غرور پښتنه کړې ده وایي د دوو نفرو شراکت خو راځي آیا تر دوو نفرو زیات د درو نفرو شراکت هم صحیح دی بلې وروره شراکت د دوو نفرو ترمنځ هم کیدای سي د درو نفرو ترمنځ هم کیدای سي د څلورو نفرو ترمنځ هم کیدای سي المجله په ماده 1545 کې داسې لیکي الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد بشيء أو حمدا دول فتاوي هندية لا ستوري لك وفي الظهيرية ولو كان الشركاء ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه لا تنفسخ في حق الباقين فتاوي هندية جلد أم صفحة دريسة وبنزدش حمدار دول بحر رائق فجلد بنزم صفحة يسلني بك اندغس ألفاز بك وفي الظهيرية ولو كان الشركاء ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه لا تنفسخ في حق الباقي بحر رائق جلد انزم صفحة يوسف حاصل خلاصة دا چكرا نورورا شركات تدرون قرهم سيدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا غرور چپشتنا کرده چی یو کتاب دی آف که مسائل او اون که حل یستا سپشتنی او دموی جوابونا دا کتاب سخه ز مسائل حلوم یا مطالعه کوم اعتماد ربانی وکم تینه گران اورورا دا کتاب دا پاکستان دا مشهور عالم مولانا یوسف لدانوی شهید رحمه الله معتمد کتاب دی زموج دا حنفی مذهب کتاب دی او پا ارا مسئله که زموج دا مذهب معتمد و کتابو تحوالی ورکری دی او تخریج ایسوی دی او اس فکر کوم پشتو تا هم ترجمه سوی دی نو دا داغ کتاب مسائل ران قلول او اعتماد روبانی کول پکار دی خدا ایو خبره زما توصیه ده زما شعار دی چی دا فقه مسائل دی علما چی دا فتوا پا پن بانی پوی دا سی کسان دی مطالعاوی کی او دا سی کسان دی مسائل جواب دا ففقه باندې علم راوستل دا یو پندی او د فقه څخه مسائل راوستل فتوا ورکول دا بل پندی که چیرې ګران ورستا معلومات په فقه کې هر څومره زیات وي خو د فتوا ورکولو په پن کې ممارست او مطالعه ترلاسه کړه معلومات ترلاسه کړه د استاد څخه پوهاوی ترلاسه کړه بیا مسائلې جواب کړه او که نه وي کوشش وکړه هره مسله چې دې ولیدل بیا هم د یو عالم څخه پوښتنه وکړه زیات وخت اختلافات چې راغلي د علماو تر مابین هغه لفظي اختلاف او وجه هم دا وي چې په دې فقه کې اقوال بیلابیل راځي یو فتاوا کې یو ډول قول وي بل فتاوا کې بل ډول قول وي او یو ظاهر روایت وي یو نادر روایت وي او یو اصح وي یو صحیح وي یو راجح وي یو مرجوح وي کته بیا د فتوا خپل اصول شته چې کم قول د فتوا لپاره څنګه باید خاص د کم قول سره چې څنګه الفاظ راغلي باید قول باندې ورکړي یو عالم یو جزئیه لیدلی هغه مرجوح قول وي یا نادر روایت وي یا غیر مفتا به قول وي نو بس دې تر هغه قول نه تیریږي او بل عالم بیا بل قول لیدلی کته فتوا اصول جانبین علم ورباندی راولی بیا پویجو چه دا قول دا فتوا لفاره دی او دا قول دا فتوا لفاره دی حاصل دا چه دا کتاب دا معتمد کتاب دی او مسائلو بانی اعتماد فکار دی الا ما شاء الله السلام علیکم ورحمت الله دا غرور چه پشتنه کرده چه ما تیو چاو وید چه دا خبره چاته مکر او یو بل کس بیا چې دا خبره باید ما ځینې پټه کړې وای هغه غیبي زما څخه د دې پوښتنه وکړه چې دا پلانکی کار څنګه مثلا ما ته زید وویل چې دا ما او تا په مجلس کې دا خبرې وکړې دا چاته مخ زه بیا د عمر سره مخ شوم هغه راته وویل چې په مجلس کې تا ته زید څه وویل زه اوس هغه ته ووایم که نه وایم زید چې تا ته کومه خبره کړې ده چې دا خبره چاته مکړه یو خو که هغه کړې وي که نه یې کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المجالس بالامانه ټول مجلسونه ستا سره ته حق نه لرې چې په دې امانت کې خیانت وکړې خو که چیرې هغه بیا ټینګار درباندې کړي چې دا زما خبره ستا سره نو ته د هغه په امانت کې خیانت نشې کولی ځکه د منافق یوه علامه دا ده اذا تومن خانه کله چې امانت ورته کښېښود رسېدې خیانت وکړې تاته اجازه نشته او دا چې هغه کس پوښتنه در څخه کړې ده نو ته هغه کس یو ځلی پوه که په دې باندې چې دغه خبرې د مجلس دا خو امانت دي او ته زما څخه د داسې شیانو پوښتنې مه کوه چې هغه زما سره امانت وي او یا دا چې یو توریه ورته وکړه توریه والله اعلم ورته ووایه خو د هغه مطلق خبره غوښتنه که چیرې ته د هغه رد وکړې ورته ووایه چې دا شی زه تاته نشم درکولی ستا غاړې نه دي بندې او دا چې دا امانت تر کړی دي دا امانت کې که ته خیانت وکړې دا ناجایز دي داسې مثال لري لکه تا ته چې یو چا مال یشي یو بل څوک درته وایي دا مال راکړه مالک یې درته وایي مې ورکوه ته هغه کس ته ورکړې کله جایز ده چې ته بل چا ته د چا امانت مال ورکړې خبره چاته مه کوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
درنو او محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د دینی سوالونو او خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا چې ستاسو قدرمن حضور ته په همدې خبرونه کې حاضرېږو تاسو پر لوی او لا یزال څښتن سپارو ورځ مو په خیر
کتاب د هدایت دی ټول جان په نوران دی زما مسلم اورور چې حق یې څوک ادا کی نو شپه په قیامت قبول یې شفاعت چې حق یې څوک ادا کی نو شپه په قیامت قبول یې شفاعت سید رحیم لدلی دا حدیث دا پاک میں بدی زما مسلم اورور کتاب د ہدایت دی ټول جان پنورانی دی زما مسلم اورور عمل په قران وکړه د فرمان الہی دی زما مسلم اورور کتاب د ہدایت دی ټول جان پنورانی دی زما مسلم اورور عمل په قران وکړه د فرمان الہی دی زما مسلم اورور کتاب د ہدایت دی ټول جان پنورانی دی زما مسلم اورور عمل په قران وکړه د فرمان الہی دی
عمل په قران وکړه